بجې شوې. تاسو دا خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري. په خبرونه کې دوی منیمایي تر ډیر راپورې د ورکو شوې ځانو پروګرام ته څنګه شوې. خو په لومړی نیمایي کې خبرونه او راپورونه لرو. په راپورونو کې اوري چې د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي په انګور اډې سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. د افغانستان مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال جنرال دوستم څخه وغوښتل چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره سفر وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنۍ خبرونو کې چې وروسته خبري غوړې د یمن جلاوطن ولسمشر عبدالربو منصور هادي نن وویل د له هغه شیا یاغیانو سره چې حسین بلل کیږي او ایرانی ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه وړاندې کیږي چې سید کمال شریف وایي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال له 15 ملګرو سره نیولې دی. د هیواد په شمال کې یو سړی او یو ښځه د نامشروع اړیکو په تور د ناصرګندو کسان لخوا په ډبرو سنگسار شوی دی. او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمویز پولیسو د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د خبرونو تفصیل. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په هیواد کې روان امنیتي وضعیت په کتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان سره خپلې سیاسي او سوداګریزي اړیکې پرې کړي. د دغه کمیسیون مرستیال فیصل سمینن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په هیواد کې د ټولو ستونزو او بدمرغۍ سرچینه پاکستان دی. دی وای موږ که هر څومره په افغانستان کې په خپل منځ کې وجنګیږو بل دي چې موږ وطن اوران سي بل لار نه لري. زما په نظر غوره لار دا ده چې د ملي وحدت حکومت له پاکستان خپل سیاسي او سوداګریزي اړیکې قطع کړي. دغه کمیسیون غړو د مشرانو جرګې له اداري پلاوي څخه وغوښتل چې پاکستان حکومت د مداخلو په اړه یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته واستوي او د افغانستان د خلکو ژغ تر هغوی پورې ورسوي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال 15 ملګرو سره نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په خبره سوي اعلان کې ولسیوي چې نیول شوو کسانو په دغه ولایت کې په ګڼ شمیر اورانکارو فعالیتونو کې لاس درلود. اعلان هم دارنګ زیاتوي چې ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکو له دوه کړوي چسبکې ماینونو سره هم نیولې دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هیواد په شمال کې یو سړی او یو ښځه د نامشروع اړیکو په تور د ناصرګندو کسان لخوا سنگسر شوی دی. د سرپل ولایت د مطبوعاتو د څنګه مشر حامد علمی نن د جرمني ډي پي اي اجنس ته ویلي چې دغه سړی او ښځه په سوزمکلا ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په یو سهرایي محکمه کې سنگسر شوی دی. سوزمکلا د سرپل ولایت یو لنامن ولسوالۍ څخه ده چې پر ډیرو برخو وسلوال طالبان حاکمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې درته وړاندې په غور ولایت کې ونجلي او هلک دغه ولایت د محکمې لخوا ده مشروع اړیکو په تور سلسله دوری ووهل سپل. او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمویز پولیسو د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د سرپل امنیه قمندان محمد آصف جبرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمویز پولیس د تنخواګانو د کموالي له امله د پولیسو له لیکو وتلي او د کار پیدا کولو په هدف بهرنیو هیوادونو ته تللي دي. پر همدې مهال وسلوال طالبانو رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي چې تېره ورځ د دې ولسوالۍ له سیمویز پولیس له دوی سره یو ځای شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي چې د اوکراین په ختیس کې د شخړې د حل په برخه کې مهم پرمختګ سوی دی. د چې پرون په برلین کې د فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته خبرې کولې وویل چې دوی پر ځینو حساسو مسلو سلا وکړه.
Ich hoffe, dass wir mit dem Zusammentreffen heute einen Beitrag geleistet haben.
دای وی هیله لرم چې د اوکراین په ختیځ کې مو د وضعیت په شکیدو کې خپل ونډه تر سره کړې وي. هیله من يم د ولسمشرانو او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د کتنې لپاره مو چې د اکتوبر په 2مه په پام کې د زمينه برابر کړې وي. په هغه کتنې کې باید دغه پروسه پر مخ بوتلل شي.
اکتوبر وو دان د پروسس وایټر بفردرت.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې تر ملاتړ لاندې بیلتون غوښتونکو ترمنځ به د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو د لرې کولو په باب ژر موافقه وسی. په همدې حال کې د جرمني د پولیسو یو ویان نن خبرداری ورکړ. مونشن ښار چې جرمني ته د کډوالو دراتګ عمده مرکز دی، نور د هغو کډوالو گنجایش نه لري چې د اتریش له طریقې ورته را روان دي. د جرمني پولیس وایي پرون مونشن ته ټول ټال 2250 پناه غوښتونکي او کډوال رسیدلي دي. د جرمني د فدرال پولیسو ویان زیمون هیګوایډ وویل نن سهار شاوخوا 200 کډوال دغه ښار ته د ریلګاډو عمده تمځای ته رسیدلي دي. د جرمني نورو برخو ته د کډوالو د لیږد لپاره ځنګړي اورګاډي ګمارل سوي دي. د دوه کډوالو ډیره برخه د افغانستان، سوریه، عراق او نورو هیوادونو دي چې د ناامنیو له کبله په سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. په بیت المقدس کې د الاقصی جومات په انګړ کې شخړې پیل سوي دي. پولیس وایي بلواګرو د شپې په مخه په جومات کې سنگرونه نیولي، څو نن د یهودانو د نوي کال د مراسمو په درشل کې د هغو یهودانو مخه ونیسي چې غواړي دغه مسجد وګوري. فلسطیني عیني شاهدان وایي پولیس د جومات انګړ ته داخل سوي دي. له جومات نه بهر هم شخړو ادامه پیدا کړه چې پولیسو پر ګډونوالو وشکې بهونکي ګاز او بېسدونکي لاسي بمونه وکارول. کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې د اسرائیل د دفاع وزیر موشا یعلون د مسلمانانو دوی ډلې منع کړې چې د جومات انګړ ته د یهودانو د ننوتلو مخنیوی کاوه. له مسلمانو عبادت کوونکو سره د شخړې د مخنیوي لپاره یهودان اجازه نه لري چې په دې جومات کې عبادت وکړي یا هم خپل ملي سمبولونه پکښې راڅرګند کړي. مسلمانانو ته تر مکه معظمي او مدینه منورې وروسته اقصی مسجد تر ټولو مقدس ځای دی. د یمن جلاول وطن ولسمشر عبدالربو منصور هادی نن ویل چې دی له هغو شیعه یاغیانو سره چې حوثیان بلل کیږي او ایرانی ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغو خبرو تیره اونۍ موافقه سوې وه. د هادی له دفتره په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې له حوثي یاغیانو سره خبرې به د سولې ته زمینه برابره نه کړي تر هغو چې دغو وسلوالو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک نوي منلی چې له مخې دوی باید له نیول سوو سیمو ووځي او ټولې هغه وسلې دولت ته تسلیم کړي چې دولتي ادارو یې غنیمت کړي دي. اوسیان د محل پر پلازمینه صنعا او د یمن پر ګڼو برخو کنټرول لري. د یمن دولتي ځواکونه چې سعودي عربستان یې هم ملاتړ کوي له مارچ میاشت راهیسې چې هادی له یمن څخه جلا وطنه سوی د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي. د هادی حکومت دا محل په سعودي عربستان کې دی را دی. په یمن کې د شخړې له پیل راهیسې تر 4000 زیات کسان وژل سوي دي. او په روسیه کې رایه اچونکو په محلي او سیمه ییزو انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړه. تمې کېږي لیبرال مخالفان په پراخه پیمانه دغه انتخاباتو ویلي او هغه کاندیدان به لاسبری وي چې د کرملل ملاتړ له ځان سره لري. د روسیې د نفوس نیمایي برخه یعنې نږدې 9.5 میلیونه خلک په نننیو انتخاباتو کې د رایه اچونې په شرایطو برابر دي. د محلي او سیمه ییزو شوراګانو 9000 سیټونو، د 1200 محلي ادارو په ګډون، د 1300 سیمه ییزو دفترونو او د شروالۍ سلګونو څوکیو لپاره رایه اچونه کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو په کالوګا، ماګادان او نوو سیبریسک سیمو کې د اپوزیسیون یا مخالفو کاندیدانو مخه نیولې ده. او دا هم سببون کاکړ او د هوا حالت.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.14. په کندهار کې آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 4.13. هرات آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 10.15. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.21. جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 2.24. بدخشان آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 9.12. بامیان آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 1.16. او په غزنی کې به هم آسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.12.
د ازادي راډیو له لارې مو خبرونه واوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم پیدا کولای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په پکتیکا کې د انګورډي په سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د تاسیساتو کار بشپړ شوی دی.
پاکستان ز طرف په یو دروازه باندې کاروان وو، کارونه بشپړ شوي دي او سنور تاسیساتو سره څنګه کې هغه هم جوړ شوی دی.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د ولسمشر پر لومړی مرستیال جنرال دوستم غږ وکړ چې د سرپل او فاریاب په څیر د ننګرهار ته هم د تروریستانو د ځپلو لپاره ورسي.
اساس ما میشه که مردم نگره را اعلان میشن، ما وکیل هستیم کار جنرال دوستم اصبرن به نگره هست مسجد خدا ادا کنم.
د کانونو پټرولیم وزارت وزیر داود چا سبا وایي چې د لوی پروژو د عملي کولو ظرفیت په افغانستان کې نه دی موجود.
بدون شک پروژه بزرگ بسیار پیچیدگی هایی داره که ما هم ظرفیت مدیریتی هنوز در افغانستان نداریم.
افغان سوداګر او پنګوال وایي که په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د تښتونې مخه ونه نیول سي خپل فعالیتونه به ودروي. د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په انګورړي سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. په دې تاسیساتو باندې چې د افغانستان په خاوره کې جوړ شوي له څو میاشتو راهیسې کار روان و او یو ځلې په اړه د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې وه. دا چې د دې تاسیساتو د جوړولو هدف څه دی او افغان چارواکي په اړه څه نظر لري په دې اړه پام وکړئ. له کابله د اسدالله الدین راپور ته.
که څه هم د پکتیکا په انګور اډی سیمه کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د عامو خلکو ملي شورا او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولي وو او سرحدي پولیس نجیب الله خپل سر هم پکې وخوړ، خو دا تاسیسات بالاخره بشپړ شول. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله ببرای وایي په انګور اډی کې د پاکستان د پوځ لخوا د دروازې او یو شمېر نورو تاسیساتو د جوړولو چارې بشپړې شوې او اوس له رایخ کاری. ښاغلی ببری د یک شمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی، خو د سیمې خلکو پریکړه کړې چې دا تاسیسات به په رسمیت نه پیژني او تګ راتک هم نه پرې کوي.
د پاکستان له طرفه په یوه دروازه باندې کار روان و، نو اوس هغه دروازه په مکمل ډول باندې جوړه شوې ده، کارونه بشپړ شوي دي او څو نور تاسیسات اوس عربستان کې هغه هم جوړ شوي دي. دا وضعیت او دا مشکلات موږ ټول مرکزي دولت ته رسولي دي، خو نو مرکزي دولت یعنی تاسو پورې جدي اقدام نه ده کړی. خو بیا هم خلکو دا فیصله کړې ده چې دا دروازه موږ نه په رسمیت ومنو او نه به چاته اجازه ورکړو چې خلک یې نه ځي او ځي، ځکه چې بیا دا دروازه یو رسمي ډول اختیاروي.
افغان چارواکي وایي د تاریخي اسنادو له مخې د انګور اډې سیمه د افغانستان د خاورې یوه برخه ده، خلشه او خوڅلوخت کلونو راهیسه په هیواد کې د جنگونو او د حکومت د بیغوري لعمله پاکستانی پوجان مخته پکې راغلي دي. د انګور اډې د تاسیساتو او د غرض د ډیورن کرخه په اوګدو کې د خندکیندنې موضوع څو میاشتې وړاندې راپورته او افغان حکومت د سړنن لپاره سیمه ته پلاوي ولېګه، خو تر اوسه حکومت خپل دریز نه دی روښانه کړی. تر اوسه څو ځله افغان سرحدي ځواکونو د پاکستان د دې سرغړونې په وړاندې غبرګون هم خودلې چې په انګور اډه کې د نجیب الله او په ګوشته کې د قاسم خان د سرخندنې یادونه کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهور ریاست نظر راوخلو، خو د جمهور ریاست وایاند ویل چې په دې اړه باید د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو چارواکي خبري وکړي، خو له ډیرو هڅو وروسته د دې وزارتونو چارواکي خبرو ته حاضر نشول. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استاذي او د سیاسي چارو کتونکو نادر خان کټوازی بیا وایي چې له انګور اډې پرته په یو شمېر نورو سیمو کې هم د پاکستان د پوز د خوا تاسیسات جوړیږي او هدف یې دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورن کرخه پر رسمیت وپیژني.
منګتی سیمه په نامو باندې وسیمه ده، په هغه کې هم اوس موږ په پوسټ مو شروع کړی دي، مګر هم کار دوی کوي، ډېرې پټ کوي دغه کار. د پاکستان خوا ساتنه په همدغه د ډیورن کرخه پر رسمیت وپیژندل شي.
په دې ورسره کې د افغانستان او پاکستان اړیکه هم ترنګلې شوی او اوس داسې ښکاری چې دواړه لوري هڅه کوي چې تر خپل منځ د باور فضا بیرته پیاوړې کړي. د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکو بیا وایي حکومت باید د پاکستان د سرحدي سرغړونې په اړه کره معلومات راټول او د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د فرام نتی چروکو ویلی د خاک سفید ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله پر شاتم بولیا اوس د دې ولسوالۍ په 3 کیلومتره کې جګړه روانه ده. دا چې په فرا کې د خاک سفید ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت څنګه دی او په مجموع کې د فرا ولایت امنیتي حالت او شرایط په اوس وخت کې څنګه دي، د فرا والی محترم محمد آصف ننګ لمګ سره په ټلیفوني اړیکه کې دی. ننګ سه محترم ډیره مننه چې زموږ ټلیفون مو او کې کې په فرا کې امنیتي وضعیت څنګه دی لمړی بلدې شروکو.
دنه ولسوالۍ کې وضعیت خنه ده، په اکثریت ولسوالۍ کې وضعیت اوس مهال ښه ده، منتها تحرکات شته. د دشمن په خاک سفید کې بالفعل جنګ روان ده او تر ډېره حده مثلا ګلستان تر ګواښ لاندې ده. داسې یو مقدار منطقو کې جنګونه شته.
دا چې په پخوا وختو کې به ځینې لري پرتي ولایتونه د مرکزی حکومت لپاره ډیر هیریدل، فراه کې څنګه آیا وسایل امکانات شته د افغان پوځانو په لاس کې چې د مخالفینو په وړاندې وجنګیږي؟
فراه کې موږ امکانات په کافي اندازه لرو، منطقه د جنګ حجم ثابت نه ده، یعنی کله کله ایجاب کوي چې له مرکزه هم مرسته وشي. اما موږ زون په کچه باندې یو نظامی بیس لرو، یعنی د قلو اردو زون په کچه، د غرب زون په کچه لرو، چې که خبره زموږ غټیږي نو تر زون غټیږي نه. او معمولا باندې حدودو کې دا څو کاله موږ مرسته کړه وختي دله همدې حدله بالا نه ده غوښتي.
دا حمله
اوس فعلاً د دې فعلي جګړو او شخړو چې روانې دي د هغوی په وړاندې
بلې په خاک سفید ولسوالۍ کې حمله شوې ده، دا څومره جدي ده او په شاک ځان تمبیدلې ده، نو څه فکر کوئ چې بیا به هم دوی حمله وکړي که څنګه؟
بعد به مستقله چې په هلمند کې طالبانو جګړه وکړه او هلته دوی خپل جبهې جګړې ته یو خاص شکل ورکړو، بیا په نوزاد کې دوی عینې پریکټیس او عینې جګړه وغواړي. د فراه ولسوالیو کې هم وکړي، مثلا په ګلستان کې خاکې سفید کې هم همداسې تقریبا د دوی ټول ګروپونه راټول شوي دي، جګړې شروع کړه ده څلورمه پنځمه ورځ ده، خو دوی کافي تلفات هم ورکړي دي. البته د هر جي بیا جغرافیه او شرایط یې فرق کوي، حجم د مقاومت او د دفاع او طرد د دښمن فرق کوي، روحیه فرق کوي. دلته زموږ سرتېري په ډېر قوت سره جنګېږي او کافی خسارات یې رسولي.
بله ولی صاحب، مننه. فقط روسي پښتنه دا چې مخالفین تاسو پیژندلی که څنګه؟ کومې ډلې دي په دغه کې بهرني مخالفین هم شته که څنګه؟ او فراه چې د داعش د پیدا کېدو یو مرکز هم په اول کې بلل کېده، اوس هم دغه ډله پکې شته که څنګه؟
داعش خو په هغه اول وختو کې ظهور وکړو، بیرته ختم شو له دې ولایته. طالبان دي، یعنی زمونږ مخالف ډله چې طالب ورته وایو، هر باغي متمرده، هر سرکشه او هر کوتا او تاریخ، هر مافیا د مواد مخدر او هر پیسلاغه مخرب ډله چې نوم پیکې کړو، د طالب تر چتر راټولېږي، یعنی بل ګروپ دلته نه.
ښه، د وروستۍ پوښتنه بیا هم تکراروم، دا چې په فراه کې خدمتونه څنګه دي خلکو ته؟ آیا تاسو خدمتونه کړي دي خلکو ته؟ خدمتونه رسولی شي خلکو ته که څنګه؟ په لنډو ټکو راته ووایه.
کافی اندازه باندې هغه څه چې اساسي زیربناوي بلل کېږي موږ په خپله دوره کې کار کوي، وکړو. ډېر چابک مثلا میدان هوایي تکمیل شو، پانتون ته زیربنایي تعمیرات او ساختمانونه او زیربنایي تر کار لاندې دي، مکتبونه، سړکونه، یعنی په هره سطحه د شفخانو په سطحه. اما دا ټول کار روان ده، خو هغه خدمات چې واقعا د خلکو هغه اړتیاوې ټولې پوره کړي او ځواب ورته ووایي، هغه ته لامونږ ډېره فاصله لرو.
بله، د فراه محترم ولی محمد آصف ننګ صاحب، ډېره مننه، ژوندي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د فراه په ولایت کې په خاک سفید ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو حمله کړې، خو افغان چارواکي وایي چې د دوی حمله په شاتم بولي او اوس د دې ولسوالۍ په اطرافو کې حمله روانه ده. د فراه ولی وایي چې د هلمند له مساکلا وروسته چې هلته وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله وکړه، دوی وغوښتل چې په فراه کې هم په ځینو ولسوالیو کې خپل تحرکات پیل کړي، خو افغان پوځیان د دفاع لپاره چمتو دي او په دغه ولایت کې نور ټولنیز خدمات هم په ښه توګه باندې تر اوسه پورې خلکو ته رسیدلي. اوس به هم ورشو د مشرانو جرګې راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د جمهوری ریاست له لومړي مرستیال څخه وغوښتل چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره سفر وکړي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې له تیرو څو میاشتو راپدې خوا په ننګرهار کې له خلکو سرونه غوڅ کیږي، خو حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار وویل که مرکزي حکومت اجازه ورکړي، نو ښاغلی دوستم چمتو دی چې د ننګرهار په شمول نورو ولایتونو ته هم ولاړ شي. ناجي صافی په ریپورت جوړ کړه.
په داسې حال کې چې په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي، د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت باید د ننګرهار ولس له دې ستونزو وژغوري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم باید د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم سفر وکړي.
شپږ میاشتې کېږي چې د ننګرهار خلک حلالېږي، زه وکیل یم. دا د جنرال دوستم دنده ده چې ننګرهار ته ولاړ شي او خپل مسؤلیت ادا کړي. مونږ یې د ورور په څیر تر څنګ ولاړ یو. بیا هم وایم چې دا زموږ مسؤلیت نه دی، بلکې دا د نظام مسؤلیت دی. زموږ انتقاد هم همدا دی چې زموږ نه ګټه واخلئ، راشئ او یا مونږ ته امکانات په لاس کې راکړئ. لږ تر لږه که نیمه امکانات په واک کې راکړل شي، بیا نو داعش سکاره دی چې په ننګرهار کې ټینګېږي.
ښاغلي مسلم یار، هغه راپورونه هم رد کړل چې د ده په حواله پکې لیکل شوي و چې د فاریاب او سرپل ولایتونو عملیات بې ګټې دي. مسلم یار وویل چې په دې اړه خبرې د یو شمېر رسنیو لخوا تحریف شوې دي. په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د دې ولایت د اچین ولسوال ویلي چې داعش ډلې د اچین ولسوالۍ اړوند ډیورنډ کرښې ته نږدې په غرنۍ سیمه کې درې زندانونه لري چې شاوخوا 128 تنه پکې بندیان دي. څه موده مخکې د ختیځو ولایتونو مشرانو او په ملي شورا کې د دې ولایتونو غړیو له حکومت وغوښتل چې په ننګرهار کې د امنیت ټینګښت ته کار وکړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم ویل که حکومت په ننګرهار کې د داعش په وړاندې اقدام ونه کړي، خپل دای به خلک سره راټول او د داعش په وړاندې به ودرېږي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل ښاغلی دوستم چمتو دی چې هر هغه ولایت ته ولاړ شي چې ورته اړتیا وي.
جنرال صاحب دوستم به عنوان یکی از پایه های اساسی حکومت وحدت،
جنرال صاحب دوستم د ملي وحدت حکومت د یو اساسي ستن په صفت نه یوازې ننګرهار بلکې په هر ځای کې چې اړتیا احساس شي پرته له شکه به د امنیتي ارګانونو تر څنګ ودرېږي. خدا د ارګ او امنیتي شورا پریکړو پورې مربوط دی چې دا ډول موارد وسي.
که څه هم دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست له دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د داعش په وړاندې د عملیاتو خبره کړې وه، خو د ننګرهار خلک وایي چې د عملیاتو نتیجه نه دا ورکړي. دا مهال ویل کیږي چې د تیرا لاري د ننګرهار بیلابیلو برخو ته په پراخه کچه داعش ته اکمالات را روان دي او دا وسلې په مستقیمه توګه د پاکستان لخوا ورکول کیږي. خو د چارو سیړونکي وایي کچېرې د دې وسلوالو مخه ونه نیول شي، نو دوی د خپل فعالیت لپاره د پراخو ساحو د نیولو پلان لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د لازم ظرفیتونو د نشټوالي لامله د اوس لپاره د قانون ستري پروژې نشي عملي کولای. د اوتشا سبا نن په یو خبري غونډه کې ویل تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د قانون وزارت تمرکز تر ډیره د وړو قانون پر راستلو وي. خود ولسی جرګې د طبي منابعو د کمیسیون غړي وایي ستر قانون د افغانستان لپاره د عایداتو خې سرچینې دي او حکومت باید د دغو قانون د راستلو پر وړاندې خندونه لمنځه یوسي. قاسم سولمال په دې اړه رپورت جوړ کړ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په دغه وزارت کې د ظرفیت جوړولو لپاره کافی کار نه دی سوی، نو ځکه نسی کولای د اوس لپاره پر سترو قانونو پانګونه وکړي. د قانون وزیر داود شاه سبا د یک شنبه پرس خبر اعلان تو ویل په کابل کې د سام یا مرسته کوونکو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه په دې برخه کې د مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده. ښاغلی سبا ویل همدې ستونزې ته په کتو د قانون وزارت غواړي راتلونکي 15 کاله تر ډیره پر وړو قانونو پانګونه وکړي.
شاید بسیار دشوار به شما به پروژه بسیار بزرگ فعلا فکر بکنید.
دوی شاید به ډیر سخت وي چې موږ د اوس لپاره د سترو پروژو په اړه فکر وکړو. بل شکه سترو پروژې ډیر پیچلتیا ولري چې موږ یې مدیریتي ظرفیتونه تر اوسه په افغانستان کې نه لرو، خو هغه ناممکنه هم نه دي. د دې ترڅنګ د قانونو ډیر وړې پروژې شته چې لالارې هم موږ کولای شو کارونه رامنځته کړو او هم خپل ملي ظرفیتونه لوړ کړو. نوموړی ویل د افغانستان د قانون په سکتور کې زیات قانوني خلاویسته او دغه وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې کوشش کړی څولش تر لږه د قانونو د استخراج د صنعت لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. د قانونو پټرولیم وزیر دغه راز ویل شاوخوا شل بې برخلیک واړه قراردادونه مطالعه کړي او ځینې د اداري ستونزو له امله لغوه کړي دي. مس عینک، حاجیګک او دغه راز د امو حوزې نفتی ساحه هغه ستر قانون دي چې په قراردادونو کې د ستونزو او یا هم د نامنې لامل پکې عملن کار نه دی پلسوي او یا هم د استخراج چاري ځندول سوي دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د طبي سرچینو د کمیسیون غړي دا ردوي چې ګڼي په افغانستان کې دننه د کانونو د استخراج لپاره ظرفیتونه نسته. د دغه کمیسیون غړي عبیدالله رامین ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د کورنۍ ظرفیتونو تر څنګ له بهر هم ظرفیتونه وارد کړي او د سترو کانونو په راایستلو عملا پیل وکړي، که نو د ده په خبره افغانستان به هیڅکله له دغو سرچینو څخه ګټه ونخلي.
ما دیگه ایره هر دوره هر وزیر دیگه
شغل رامین وی هر کله چی یو وزیر راځي او پر پخوانی کارونو چلیپا باسی معنی داده چی موږ به هیڅ کله شتمنۍ تر لاسه نکړو او هیڅ کله به هم ونتوانی شو لخپل سرچینو معقوله ګټه واخلو. داسې ګټه چې زموږ هیواد له بېوصلۍ وژغوري. د قانون وزیر په داسې حال کې پر سترو پروژو د پانګونې لپاره د امکاناتو د نشتون خبره کوي چې له دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وه چې د افغانستان طبیعي منابع کولی سي د اوږد مهال لپاره د افغانستان اساسي عایداتي سرچینې واوسي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت باید تر هر څه مخکې له فساد سره د مبارزې لپاره جدي ګامونه واخلي، ځکه دې کار د قانونو حیفو ملکیتو ته زمینه برابره کړې ده. کارپوهان دغه راز د قانونو د امنیت پر ټینګښت هم ټینګار کوي او وایي چې همدا قانون اوس د غیر مسؤوله وسلوالو او دغه راز د دولت د مخالفینو لپاره په سترو عایداتي سرچینو بدل سوي دي.
په موریدل چې د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا ومنله چې په افغانستان کې د لویو پروژو، البته د کانونو د لویو پروژو د رایستلو ظرفیت نه دی موجود او دوی په 15 کلونو کې د وړو کانونو پر رایستلو خپل تمرکز ولري. لبلی خو افغان سوداګر او پنګوال وایي که په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د تښتونې مخه وننیول شي خپل فعالیتونه به ودروي. دوی ویل له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د دوی پر وړاندې د تښتونې پیښې او ګواښونه زیات شوي دي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې تېره ورځ نامعلومه وسلوالو د کابل له ښار یو سوداګر وتښتاوه. دوی د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې پر حکومت تور پورې کړ چې په داسې پیښو کې لاس لري، خو د کابل امنیتي مسؤلین سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د تښتولو مخه به ونیسي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
که څه هم حکومت بیا بیا ویلي چې د سوداګرو او پانګوالو د سر و مال ساتنه د دوی په لومړیتوبونو کې ده او اسانتیاوې به ورته برابرې کړي، خو سوداګر او پانګوال وایي چې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره دوی ته ګواښونه زیات شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که حکومت د سوداګرو امنیت ته تدابیر ونه نیسي سر له ننه به خپل فعالیتونه بند کړي. خاغلی الکوزی دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې په دې وروستیو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر سوداګر د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي.
ما به حیثیت اتباع افغانستان مربوط به سکتور خصوصی متضرر هستیم.
موږ د افغانستان د اتباع په حیث او خصوصي سکتور پورې مربوط لزیان سره مخ یو. مهمه او د خوشنۍ خبر دا ده چې د هغو کسان لخوا تښتول کیږو او وژل کیږو چې په نظام کې شامل دي. که امنیتي ځواکونه تښتول سوی سوداګر پیدا نه کړي، موږ به یوه بوجۍ اوړه هم کابل ته را نه وړو.
د سوداګرو د معلوماتو لمخې د شنبې په ورځ شاوخوا یوه بجه د کابل ښار د بګرامیو له یو مارکیټ څخه د وحدت الله په نامه یو سوداګر نامعلومو کسانو تښتولی دی. سوداګرو دا هم وویل چې تښتونکو په دې پیښه کې له امنیتي یونیفورم، وسلو او د امنیتي ارګانونو له موټر څخه کار اخیستی دی. د تښتول شوي سوداګر پلار محمد آصف وویل دردونکې دا ده چې زوی په رڼا ورځ د پولیسو مرکزونو ته نږدې له یوې خوندي سیمې څخه په زوره تښتول کیږي.
په زور او ظلم باندې د ما زوی له هغه ځای نه جګ کړی ده، نو دا اوس معلومه نه ده چې چیرته یې وړی ده. دې وطن ته دې خلکو ته مونږ خدمت کړی ده، که دا دولت مونږ ته دې خدمت په بدل کې دا رقم جزاګانې راکوي هغه به بېله خبره وي، خو بیا هم زه د دولت د ټولو ارګانونو نه، د محترم رئیس صاحب جمهور، د معاونینو نه، د اجرایه شورا ریاست نه دا غوښتنه کوو چې په اولین قدم کې د ما د زوی چې په امنیت کې، دولت کې، هر چې دوی نه زه غواړم
ماته پلاس را کوي راوړي به راته. سوداګر ویل په سختو شرایطو کې له فعالیت لاس نه دی اخیسته او پانګې بهر ته نه دی ستلی، خو امنیتي ارګانونه یې پر وړاندې بې پروايي کوي. د خوراکي موادو د واردونکو د ټولنې مشر همایون خبرداري ورکړ چې که په 8 ساعتونو کې تښتول شوی سوداګر ونه موندل شي په کابل او نورو ښارونو کې به د خوراکي موادو دوکانونه وتړل شي. د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅې تیزې کړي چې تښتول شوی سوداګر ډیر ژر ومندل شي.
موږ خپله دنده ګڼو چې دې قضیو ته رسیدګي وکړو او عاملین ونیسو. د دې قضیې سره سم د کابل پولیسو له نورو امنیتي ارګانونو سره یو ځای هڅې تیزې کړي دي. هیله ده په ډیر لږه موده کې تښتول سوی وموندل سي.
خاغلی عبیدی دا ادعا رد کړه چې ګواکې پولیسو دا عمل ترسره کړی دی. د سوداګرو پر تختولو سربیره وسلوالې غلاګانې هم هغه څه دي چې کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. خلک له حکومته غواړي چې د دې ډول ناوړه فعالیتونو مخه دې ونیسي، او که نه نو د دوی او حکومت ترمنځ به فاصله زیاته او باور به پرې کم شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتست زموږ پښتو فیسبوک پاڼه مهیروي. پته د facebook.com/ازادي راډیو تازه خبرونه په دغه فیسبوک پاڼه کې لویږي. همدارس ازادي راډیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې ادرس ته کولای شي زموږ خبرونه هلته واوري، او همدارس ریپورتونو مطالب مو هم وګوري. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. سید کمال شریف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وی. له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته په کتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان سره خپلې سیاسي او سوداګریزي اړیکې پرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال له 5 ملګرو سره نیولې دی. د هیواد په شمال کې یو سړی او یوه ښځه د نامشروع اړیکو په تور د ناصرګندو کسان لخوا سنگسار شوی دی. د سریپول ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې اتیا سیمویز پولیسو د امکاناتو او امتیازاتو د کمښت له امله خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د جرمني د پولیسو ویا نن خبرداري ورکړ مونشن ښار ته چې جرمني ته د کډوالو دراتګ عمده مرکز دی، نور د هو کډوالو گنجایش نه لري چې د اوتریش له طریقه ورته روان دي. د یمن جلاوطن ولسمشر عبدالربو منصور هادی نن وویل چې دی له هغو شیعیانو سره چې حوثیان بلل کېږي او ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. او په بیت المقدس کې د الاقصی جماعت په انګړ کې شخړه پیل شوې.
د سلام پوره نکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. ټاکل شوی چې د انجنونو د فوټبال ملي ټیم به د جاپان د غوړ لیگ په دوستانه سیالوي کې د ګډون لپاره د دوشنبه په ورځ د هیواد تولاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ملي ټیم په څلور دوستانه سیالي له کوربه هیواد جاپان د ملي ټیم سره ترسره کړي. د شغلي کاظمي په وینا د افغانستان د انجنونو ملي ټیم مالتابه په دې سیالوي کې د انجنونو د کمیټې مسولین او د دې ټیم ځونکو وکړي. نو موږ زیاته کړه چې جاپان د سیالي د افغانستان د انجنونو د فوټبال لوبډلې څخه د ملاتړ لپاره ترسره کوي. تکل شوی د افغانستان د انجنونو د جیو جوستو ټیم د رسمي سیالي ورستي مسابقه نن په کابل کې ترسره شي. دغه فدراسیون مشر محمد فهیم فدایي ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالي کې د کابل شهر د شپږو کلبونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. شغلی فدایي زیاته کړه چې دغه لوبو تر پای ته رسیدو وروسته به غوړ لوبغاړي د جیو جوستو رسمي ملي ټیم ته لار پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د مهاجرو انجنونو ټیم په ایران کې په جوړ شوو سیالي کې ایران ته ماتې ورکړې وه او دغه سیالي مډال یې ګټلې. ورته خبر دا چې د لا لیگا په دریمه اونۍ کې رئال مادرید د بارسلون شار دوهم ټیم په وړاندې د رونالدو په 5 ګولونو سره د لوبو په سر کې ځای لري. د لا لیگا په دریمه اونۍ کې رئال مادرید 6-0 په وړاندې ګټونکی شو. د لوبي ګولونه د اوومي شمیرې لرونکو رونالدو 15 ګولونه په اوومي ولسمي شلمي یو شپېتمي یو اتمي دقیقه او بنزما په 28مي دقیقه د رئال مادرید په ګټه ووهل. رونالدو له هو ګولونو وروسته چې په دغه لوبي کې ووهل د ریال مادرید د تاریخ ش ګول وهونکی او پیژندل شو. د خبرنو پای
ازادي رادیو ته غوښتست د ازادي رادیو خبرونه په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. پته یې ازادي رادیو ټکی اورګ. د خوړو نړیوال سازمان یا دبليو اف پی په افغانستان کې پر ټولو خواو غا کوي چې لري پروتو سیمه ته د خوراکي مواد درسولو پر مهال د دوی لیکمالتي کارونو سره همکاري وکړي. د په اصل کې د 4 ورځ کله چې د دبليو اف پی 15 باربري موټر بدخشان لري پرتی یوان سیمه ته خوراکي مواد انتقالول دی. افتل پولیسوالي کې د وسلوال لخوا وسوځول شو. په کابل کې دغه سازمان ویاند وحید الله مانی لازادي رډ سره مرکه کې ویل چې په بدخشان کې به د دوی د موټر سوځول په افغانستان کې د دوی پر فعالیتونو اغیز وکړي. زموږ همکار حمیدی هارون عثمان له خغلی مانی سره مرکه کړي او په سر کې تری پښتنه کړي چې ولې وستوالو په بدخشان کې د دیمرست رسولو 15 موټر سوځولي.
طبعا دغه راز پیښې زموږ په فعالیتونو باندې اغیز کولای شي.
او موږ نه پوهېږو چې ولې دلیل یې څه و چې زمونږ چې هغه تر ټولو بېوزله کسانو ته خوراکي توک رسوو داسې یو حادثې سره مخامخ کېږو چې زمونږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې به انشاءالله دغسې حادثات نه وي او زمونږ سره به نه تنه ده چې حادثات سره به نه مخامخ کېږي. په ټولو ډلو مو غږ دا دی چې موږ د هېچا پلوي نه کوو، یوازې د هغو خلکو ته خوراکي توکي رسوو چې ورته په جدي توګه اړتیا لري. د بدخشان په کبو وایو تاسو وګورئ چې بدخشان لرې پرتې سیمې هغه سیمې دي چې د اولین واورې ورېدو نه لارې ورته بندېږي او په ژمي کې دوی بیا د سختو د خوراکي توکو له پلوه د ستونزو سره مخامخ کېږي. موږ که ورته اوس لاسرسی ونه لرو په ژمي کې به بیا ډېره ګرانه وي چې ورته لاسرسی پیدا شي.
له دې سره به ناامنو سیمو ته تاسو د مرستو رسولو پروګرام وځنډېږي که څنګه؟
نه خیر، زمونږ پروګرامونه دوام مومي. ما مخکې وویل چې مونږ خپله نه پوهېږو چې ولې دا حادثه زمونږ په موټرو سره شوې ده. زمونږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې نه یوازې دا چې حادثات سره مواجه نه شو، بلکې راسره همکاري وشي تر څو غریب او بېوزلو خلکو ته چې واقعیا ورته مونږ خوراکي توکو ته اړتیا لري هغوی ته مونږ لاسرسی ولرو.
البته په ادم دې خبرې په ارتباط غواړم پوښتنه وکړم چې په اوسنیو شرایطو کې کومو ناامنو سیمو ته تاسو انتقالات کوئ او غذایي مواد رسوئ؟ تاسو پوهیږئ چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړه ده، نو کومو ناامنو سیمو ته تاسو غذایي مواد رسولی شئ او کومو سیمو کې له خنډ سره مخ یې؟
ما مخکې وویل چې د افغانستان ټولو څلور دېرش ولایتو کې زموږ پروژې عملی کېدو په حالت کې یا هم عملی شوی دی، ځینې نور دوام لري. یعنی داسې سیمه مشخص نه شوی چې دغه سیمې ته موږ ځو، خو کله کله دغه پېښې زموږ فعالیتونه ټکنی کولی شي. که څه هم چې شاید مستقیم تهدید موږ ته مواجه نه وي، د افغانستان شرایط ته که وګورو واقعا بعضا ستونزې سره مخامخ کېږو. یا هم هیله مو دا ده چې زمونږ سره نه یوازې دا چې ستونزې راته مخکې پیدا نه شي، تاسره همکاري وشي تر څو هغو خلکو ته چې واقعا اړتیا لري زمونږ خوراکي توکو ته هغوی ته خوراکي توکي په مسؤل ډول ورسوي.
همدا مسله کومو سیمو کې اوس د افغانستان په کومو سیمو کې تاسو داسې کومه احصایه لرئ چې خلک ډېر تاسو مرستو ته اړتیا لري؟ دا کومې سیمې دي؟
د افغانستان کې ګڼې سیمې دي چې د هغې سیمو نه بدخشان یو له هغو سیمو څخه دی چې واقعا پکې د خوراکي توکو ته د خلکو اړتیا بیخي ډېره ده. یعنی افغانستان لرې پرتې سیمې که موږ په نظر کې ونیسو د خوراکي توکو مصونیت پکې ډېر په ټیټه کچه دی.
د ازادي راډیو د خبريالي حميدي هارون عثمان مرکمو ل د دبليو اف ال ویاند خغلی اماني سره واورید. هغه د په بدخشان کې دغه سازمان د پنځو موټرو د سوزیدو د پیخي په اړه خبري کولې او ویل چې دا پیخه په افغانستان کې د دوی په فعالیتونو باندې اغیز کوي. اوس به هم د کندهار ریپورت ته د کندهار د امنیه قومندان ریپورت ته غوښ شو. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې وسلوالو ځکه پر هلمند د جګړې تمرکز کړی چې هلته دوی مالی سرچینې لري. د قومندان په وینا وسلوالو طالبانو په دغو سیمو کې د برق محصول اخلي، د ماربل قیمتي ډبرې راباسي، قاچاقوي او د تریاکو لوی کارخانې هم هلته شته چې ټوله ګټه وسلوالو ته رسیږي.
د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي چې د دولت وسلوال مخالفین او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ له سکوت سره مخ کړي. کمانډان چې تازه د هلمند د عملیاتو څخه راستون شوی وایي چې د دې ولایت د شمالي ولسوالۍ څخه کندهار، روزګان، دایکنډي، فراه او هرات ولایتونه نامنه کېدلی سي.
ترڅانو د ډیر وخت کوشش کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ خپل مرکز ونی وګرځي چې دغه ټول ولایتونه مرکزی افغانستان، هرات، فراه، روزګان، دایکنډي، کندهار ټول بیا ته جدي دی. نو دې ما خپل کوشش کوي او هغه د دې د بدارانو د غوښتنه ده چې دی وکول چې هغه مرکزی نقطو ته ځان ورسوي او لته خپل حکومت ټینګ ان شاء الله دولت پر دې باندې حکم دی. راځي مشکلات وخت نا وخت راځي او د دې مخنیوي وکړي.
لوی پاسوال عبدالرزاق وایي چې وسلوالو ځکه ډیر تمرکز پر هلمند او د دې ولایت پر شمالي ولسوالۍ کړی چې په وینا یې هلته د دوی مالی سرچینې سته. د نوموړي په خبره وسلوال طالبان په دغه سیمو کې د برق محصول اخلي، د ماربل قیمتي ډبرې راباسي، قاچاقوي او د تریاکو لوی کارخانه هم هلته سچې ټوله ګټه وسلوالو ته رسیږي. د کمانډان رازق په خبره وسلوال هر ورځ د ماربل د ډبرو لاري له یو نیم څخه تر دولکو ډالرو پورې اوایه ترلاسه کوي.
هلته څو ګټه لري، هلته د ډیر اده د برق محصول دی ټولې فیلمن چې د ماربل ډبره دی ټول ورځ وړي، د ورځې یو نیم لک ټولک ډالرو پورې اوایه دا غاسته
اولته ډیر د کاچاکو غټ کارخانه لري ټول او اوایده دي ټولې د جې ترانسپورټ دي کی نو د جې سره نور خلکم کاچاک پر د دنیا ما تام د دې سر بیس پټي چې دې پرواز حکم سي او دا شاند هغه ما پوزه درینو د کاچاک کارخانه ما پوزه وسپل سي
پاسوال رازق په ورستوي کې د زابل روزګان او په هلمند ولایت کې د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیاتو مشري کړې نو موري وای چې د کندهار امنیت د هلمند د امنیت سره تړلې
په هلمند کې به پاتې سود هلمند چارواکي د ولسوالیو د امنیت قمندانانو او ولسوالانو په مقرره کې د صلاحيت غوښتنه کوي د هلمند امنیت قمندانانو او هغه قمندانان چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي چې د په اجازه په مرکز کې د شمیر اشخاصو په غوښتنه مقرره شوې دي د هلمند قومي مشرانو وی تر هغه چې والی او امنیت قمندان ته د مقرره صلاحيت ورنکول سي په حکومتداري کې خوالې ناراضي په دې اړه تفصیل د الیاس دای پرافور کې
د هلمند امنیت کمانډانی چارواکي وای کلونه کیږي چې لشکرګاه شهر د یو شمیر امنیتي اوزو د مسولینو ترڅنګ د ولسوالۍ جن کمانډانان په مرکز کابل کې د پارلمان د وکیلانو او د کسان له خوا مکرري چې د لوړ پوړو دولتي مسولینو سره شناخت لري دا د دې رادیو د معلوماتو لمر کې د هلمند ولسو فعال ولسوالۍ څخه د تو امنیت کمانډانان بل دي چې د امنیت کمانډان سره مشوره وشي په کابل کې مکرسي او بیا د تستول سوي دي کومي مشران وای ترغو چې د ولسوالانو او امنیت کمانډانان په مکرري کې والی او د ولایت امنیت کمانډان ته صلاحیت ورنکول سي په حکومتداري او امنیت کې بهبود ناراضي د مرجو رسولي کومه مشر راځي اکبنوي په مرکز کې مقرر کیدونکې مسؤلین به سواده دي او د خلکو سره ښه چلند کوي
کا ولایت مقام ته د ولسوال صلاحيت ورنکول سي چې والی په جریان کې والی د ولسوال سره موافق نشي والی پیشنهاد نکي او یو ولسوالۍ ته ولسوال راځي د یو شخص پسپارش یا د وکیل او سناتور پسپارش یا د وزیر پسپارش دا ز تاسو ته اطمینان درکوم چې دا حالت په مبیا نه یواله صاحب که کومندان امنیت دل ترازی ورته چې کومندان سستا په خړه کسه مشته په خبره ستاسو چا پښتنه کوي چې دا ولسوالۍ ته کومندان دی مکتوب درته راي او که مکتوب دی نه ماری پکې وزیر ټلیفون درته کوي
په کابل کې د مقرر شو کومندانانو ولسوالونو د نوړ چلند لامل د جن ولسوالۍ خلګو لارونو هم کړی دی خو د هلمند چارواکي د خپل مسولینو په لور کول نه دي تونېدل د هلمند امنیت کمانډان د بی اجازه د اتو ولسوالۍ د امنیت کمانډانانو په ځای د دروي د مقرري خبره منیم پاسوال نبی جان ملاخیل د امنیت د کورنوي چار وزارت د جنو وکیلانو او متنفذینو په غوښتنه د ولسوالۍ امنیت کمانډانان مقرره وي ملاخیل وای د کسان د خلکو په ځای کسان ته خدمت او کار کوي چې مقرره کړی وي
یو څوک د یو کار ظرفیت نه لري ولې شناخت لري یو څوک د یو کار اهلیت نه دی ولې بعضی دوستان لري نه هغه په مختلفو نومونو باندې مثلا ځان مقرري هغه بیا په باندې ادارې ته نه وي خو ادارې نه مقرر کړي ادارې ته مسلط نه لري هغه چې مسلط لري هغه سره شریک ته او هغه په جنایت باید وکړي هغه باید غلا وکړي چې د ناروا وکړي او وکړي چې هغه فشار وساتي
ول کېږي د یو شمیر دغه ډول مقرري پر سر پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو د یو شمیر استاذ ترمنځ کشمکشونه هم روان دي چې په اوسنیو ورځو کې د ګریش کولسوالۍ د امنیت کمانډان پر سر د چینو وکیلان اندرې شو بیلګه ده د ګریش کولسوالۍ د پولیسو یو سرچینه د نوم نشو دل په شپه تازه دی رټوي په ګریش کولسوالۍ کې د یو وکیل لخوا په خوا مقرر شوی امنیت کمانډان بیرته د یو وکیل په خوله د دندې څخه نه لری کیږي او دغه مسلې جنجال رمست کړي واته دوه درې ځله پولیس په خپل منځ کې جنگ ته هم درېدلې دي خو دا خبره تر اوسه خپل واک سرچینو نه تایید کړي محمد لیاستای د ازادي راډیو هلمند
په همدې سره د ازادي رادیو د راپورونو د برخې پای شی بو تر رسیدو لدی ورسته د ورکوښو ځانو پروګرام خبريږي د ورکوښو ځانو پروګرام په دقت سره ووري کې د شی د کوم عزیز په لټولو کې ل خپل وطنوالو سره مرسته وکړي البته د ویل د چې دغه پروګرام لاري تروسه پوري لزګونه هغه افغانان چې ورکوښو ل خپل کورنۍ سره برته البته ستاسو او ریډونکو په همکاري او ځای شوی نظم هله هم دا چې د دغه پروګرام په ورېدل سره کوخه وکړي چې کزین کسان مولي د لیوی چې ورکوي او یا په اړه معلومات لري نو خپل وطنوالو سره دغه معلومات شریک کړي څو برته هغه ځان چې کورونو لري پاتې دي خپل کورونو سره یو ځای سي په همدې سره زه درنه خدای پامانه کوم دغه خبرونه په دقت وره
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې اله چې تر دې د مروغ جوړ خواخا او بریالي وسی نه د بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په خپل پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې ستاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، هغه کسان ته چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د ورک شوي عزیز نوم ناخلي او یا هم خپل نوم ناخلي او یا هم د تلیفون شمیره نه وایي، د دوی تلیفوني پیغامونه نه خبرو. ګرانو اوریدونکو، ډېر مننه زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یا ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024211211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. د نن ورځې دغه پروګرام که تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو اوریدونکو، اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه فراد ولایت بلابولک ولسوالۍ د فرارو د کلي صاحب سر پرلی کبانې واصل یم. زما یو انډیوال ورک دی په نامه د رفیع الله، دا 15 کاله کېږي. هر چا که پیدا کړي 15000 افغانۍ بخشي لري او زما سره دې په دا لمبر تماس ونیسي 0003-9015-9.
زه خدای دوست کابل ولایت شاستفاد ولسوالۍ د اولپی سیل خبره کوم. زموږ یو د اکا زوی دی د ولیجان په نامه سره دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. چا چا معلومات نشته، د ګردۍ نفر دی، سر نفر دی، که چا پیدا کړی یا چا ته معلومات وي و مستجی په دغو تلیفون شمیرو سره معلومات راکړي. 0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-
دی لږ رسایتي تکلیفم لري او سترګې هم لږ کښې کار ګران وو خجاله معلومات لري یا دی لیدلې ما ته چې په دې شمېره زنګ ووي 0-2-2-3-1.
السلام علیکم زه عبدالستار یم د فرات ولایت ګلستان ولسوالۍ یم. زما یو زوی دی چې ورسې قاریم د عبدالرحیم په نامه باندې خندهار او د بولدک پر لویه لار باندې تقریبا 4 کاله یا 5 کاله کې چې ورک شوی دی. هېڅ معلومات یې د ژوند او د مرګ مخته نه کړي. ډېر ګرځېدلي او ډېر ستړي شوي. هر مسلمان ورور ته کې معلومات شته د قاریم د عبدالرحیم یا د ژوند او یا د مرګ. نو په زما سره دې تماس نه چې په دغه شمېره باندې زما تلیفون شمېره ده 0-5-3-8-3-9. زه بیا تلیفون شمېره وایم 0-5-3-8-3-9. زما تلیفون نمبر دی. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو څو وارې سر په سر درې څلور وارې سر په سر باندې شریعت ته ورکړي.
السلام علیکم زه ولیم احمد د سردار محمد زوی د کندهار ولایت د پنځمې ناحیې
د دې خوږې څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما دوه اکاګان چې تقریبا د دېرش کالو راهیسې د خپل کور څخه لدرکه شوي دي، چې ځینې دوستانو د ایران د زاهدان په ښار کې لیدلي دي او هغو ویلي دي چې ورې اوسېږي، چې نومونه یې په دې ډول دي: علي احمد چې مشهور پټاټو، او نانۍ چې د اخترجان زامن دي. که دوی خپله دا اعلان اوري او یا که بل مسلمان ته دا معلومات وي، په همدې شمېرو دې زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي: 0-2-0-1-1. بله شمېره ده: 0-1-12-3-2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم: 0-0-0-3-2-0-1. بل شمېره ده: 0-0-3-1-1-2-3-2-1. هیله ده چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، د احمد شاه د یلمند د ګرشت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو د خاله زوی دی، مجاهد نومیږي، اسمی یې شرافالدین دی، مګر په مجاهد سره مشهور دی. نو دغه زما د خاله زوی سیدن بالک یې 10 کاله کېږي چې نظر اخیستوی د کوره څخه وتلی دی. هغه چیر کې د 10 کالو نه اوس 20 کالو ته رسېدلی دی. که هر چا ته یو معلومات وي، یا د ده پاکه یو څوک معلومات وي، یا د خپل زموږ آواز اوري، یا به دي په دغه شمېره کې ټلیفون وکړي: 0-1-9-0-5-0-3-0. یا نمبر دته تکراروم: 0-1-9-9-5-1-8-0-5. هر چا ته یو معلوماتي په دغه شمېره کې ټلیفون وکړي او شیرینی یو لا کالداري ورکول کیږي. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت ته کډه کوم. سالي تاسو سره خبرې کوم. ما یو ورو دی جانان نیمیز د هلمند ولایت ته کډه کوم. سالي تاسو محمد د زوی دی، د عبدالشکور بن سید دی. زه په خپل د دور ورم کله زه په کې څوک نه پټلري. ما د دې په ډول شمیره ځان مخاره یا زه کله زه ته څلور دی بل شمیره څه څه یا څلور یا درنه یې 302. سلام علیکم، د جلال کاله کې چورت کې.
سلام علیکم، ما سلام نه دې د ازادي کارکونکو ته ورسېږي. ما ورکړی نوم اختر نام دې د ریم زوی دې وروري حضرت میری یو خانګول میری یو علي ګول میری ما نوم تور جان دې د ورماش د ولسوالۍ دې کره کلاولی او معنا مثلا دا دو کالو یو کالو درې میاشتې تیر چې بیا را ده کې څوک معنا معلومات ولري معنا په دا چې ماره دې مثلا سما سونېته 0-1-8-9-5-2-0-3 دواره یې تکرارم: 0-1-8-9-5-2-0-3. او سلام معنا مات
زاده زابل ولایت شاجی ولسوالی د سپیرسنګ دینار خیلو عبدالمتین لیوانه خبره کوم. زما سینجره او شورک ته تقریبا درې میاشتې کېږي. نه د مرګ نه د ژوند درک معلوم ده. که هر چا سره یا معلومات و یا د ټلیفون معلومات سره و، بیا دې پر دغه شماره 0-1-0-8-9-4-5 0-1-0-8-9-4-5 پر دغه شماره دې زنګ ووهئ چې موږ ته معلومات وسی.
مریوان دیوالی نجیب دی چاته ته تقریبا مری راکرو کار کی شورت کی پر راجا و سرا دی ورت کی چې څوک په وتا اړه یا معلومات لري ما ته ویش مراجا 0-1-0-3-9-3-5-2 څنګه زه راغورې ورشې چې راځان دې سګریټر کې اساسه تکلیف هم لري د سپیشل ریفرې دی.
بله السلام علیکم، زه حد بالله د زابل ولایت شنکول سوالی څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالمجید په نامه باندې د دماغي تکلیف هم لري، د محمد زوی زی او د احتشد الله او محمد قریش او محمد ورور ده. که چاته په دې اړه معلومات وي ما ولسوالی ارزش شماره باندې زنګ و 0 اویا 8 او 2 اویا 8 او 3 5 شماره بیا تکرار 0 اویا 8 او 2 اویا 8 او 3 5 کارته پر دې اړه باندې معلومات دي و ماته دې په دې شماره باندې زنګ ووي او جایزه 3000 افغانۍ هم لري که چا ماته په دې اړه باندې معلومات راکوي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زمانو فرویز د کاپیسا نه خبرې کوم. زما یو دوست د ننګرهار ولایت د سراچی اوسیدونکی ملي اردو کې وظیفه لري. دا ډېر وخت مالله درکه شوی دی. که څوک یې په اړه معلومات لري نو ماته دې په دې شمېره زنګ ووایي 0 58 26 68 99. مننه ډېر. خدای په امان.
الو سلام علیکم دا ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم وایم. ما یو د اکا زوی دی چې په نامه د شراغا دی. د عبدل زوی دی. دا و اته کال کیږي چې ورک دی. ار تو کې کوم معلومات لري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 3 0 8 1 4 0 5 2 4. والسلام.
مز دا دغه د ایلمند ولایت نه د اړیو له سوالې ته خبرې کوم. ما پیغام دغه دی چې مز یو قریب دی. ما د امز دی دی او د لاکیم نومیز ورک دی. په دغه لاندې شمېره دې زنګ ووي 0 1 0 3 1 5 0 6 8 9 8. په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي که هر چا پیدا کوي 15000 افغانۍ شیرینی ورکوو.
السلام علیکم. زه عبدالفتار یم د فراد الهي د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک دی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 3 کاله 5 کاله کېږي چې ورک شوی. د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې هېڅ معلومات یې د مرګ یا د ژوند ماته نه کېږي. د ترنک او د ارغستان د دغه دوو پلو تر مابین ورک شوی دی. هر مؤمن مسلمان هر ورته کې معلومات قاري ملا عبدالرحیم صحیح یا د ژوند او یا د مرګ زهر خو معلومات چې ما سره دی. په دا نمبر باندې چې ما سره زما ټلیفون نمبر دی تاسو وایم 0 اویا 52 93 زما ټلیفون نمبر دی. زه بیا ټلیفون نمبر وایم 0 اویا 52 93 زما ټلیفون نمبر دی. په ژوندې باندې دی تل تر تله ازادي راځو. والسلام و احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علي محمد يسانم د کندهار لميوند زحمت کوم. ما یو دوستي چې په نامه د جمعګل دی خوښه یو کال یا یو نیم کال کیږي چې خپل کور څخه نه درکه سوې دي. زه د ټلیفون شماره اعلان وم هله د چې ما ته په امبي شمیره زنګ ووي که چیرې ما خپل زغار وی نه نور دوستانه نور مسلمانان ما زغار وی. ما د ټلیفون شماره د 0 4 4 10 4 3
خپل شمې تر لاسه کی. مننه. سلام علیکم. زه غلام احمد د هلمند ولایت د نوښاد ولسوالۍ د بارکزور کاریز اوسیدونکی یم. تیوال په کې په درېمه ځکی وسېږم. زما دوا کاغان یو د جان محمد په نامه دی یو د خان محمد په نامه دی. جیش کال 15 کال مخې ایران ته تللی دی. هیڅ پته مشته نسته. کچېری یا دې خپل د اواز اورې زموږ یاد دی. نور دوستان چې موږ سره دی په دغه ټلیفوني شمېره باندې تماس ونیسي 0 4 4 9 4 0 4 4 9 4. کامیاب اوسئ. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تلیفونی پیغامونه مو واوریدل. محترمو دوستانو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان مو لټوئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 813 شمېرې له لارې نه ازادي راډیو ته اس ام اس راولیږئ. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.